السلام علیکم دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د غرمې دولس بجې دي. زه فرخنده اسد مو په دې یو ساعت کې هرکلی کوم. اوریدونکو نن د چهارشنبې ورځ او د 2021 کال د اکتوبر شپږمه نیټه ده. په روان یو ساعت کې د پاکستان او افغانستان په حالاتو راپورونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد شاه اعظمي دی.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د بلوچستان واکمن ګوند یو شمیر وزیرانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي که په پندورا اسنادو کې ذکر شوي پاکستانیان سپین وختل نو پر ضد به یې کاروایي نه کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل اوریز نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په بلوچستان صوبای کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبای وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. پرون په کوټه کې وی خبري غونډه په وینا کې د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بلی دیول چې بلوچستان عوامي پارټي سره لرونکو د صوبای اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بې باوري څرګنده کړې ده. د نوموړي سره پر دې مهال د ګوند ځینې نور غړي او اتحادیان هم ولاړ ول. دوی وزیر اعلی جام کمال ته د نن مازیګر تر 5 بجو پورې وخت ورکړی چې له خپلې څوکۍ لرې شي، کنه په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون پر نورو لارو غور کوي. دوی زیاته کړه چې په صوبه کې سیاسي بې چینی ډېره سوې او له جام کمال د استعفا غوښتنه د صوبې د پراخې ګټې لپاره کړې ده. د استعفا غوښتنې په غبرګون کې وزیر اعلی جام کمال ویل چې هغه د څو غړو په خوله څوکۍ نه پرېږدي، خو که د بلوچستان عوامي ګوند د اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د ده پر ضد ودرېږي نو بیا به استعفا ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که په پندورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپین وختل نو پر ضد به یې کاروایي نه کیږي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. عمران خان په عین حال کې ویل چې یوه پلټنیزه څانګه جوړه کړې او که څوک ګرم وګرځول سي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنلیست د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د 15 اوسنیو او پخوانیو مشرانو 310 سیاستوالو او لسی استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خپره کړي دي چې پکې 200 پاکستاني نومونه هم شامل دي چې ځینې د پوسټ پخواني چارواکي دي. په دغه شاوخوا 12 میلیون اسنادو کې د ذکر شوو کسانو لخوا د بهرنیو کمپنیانو درلودل، له مالیې ځان ژغورنه او په ځینو مواردو کې د تورو پیسو سپینول په ډاګه شوي دي. د برتانی یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسني بشري بحران او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه بحث کړی دی. د برتانی د بهرنیو چارو دفتر پرون وویل چې د سایمن ګاس په مشرۍ پلاوی د دې جنگ ځپلي هیواد د ترګري د روزنتون جوړېدو د مخنیوي پر لارو چارو هم بحث وکړ. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو مولا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفي په ګډون له نورو طالب مشرانو سره ولیدل. د بیان له مخې د بشري بحران له افغانستان د ترګري د زیږنتون جوړېدو د مخنیوي پر ارزښت او د هغو کسانو لپاره وی خوندل لري پر ضرورت چې له افغانستان وتل غواړي په لړ کې د برداشتنیه پر ممکنه مرستې بحث وکړ. د طالبان د بهرنی چار وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې غونډه د سفارتي اړیکو پر بیا پیلولو، بشري مرستو او امنیتي ډاډ باندې متمرکز و. د بلخی په وینا طالبانو برتانوي پلاوی ته ویل چې لندن باید د اړیکو او همکاري په اړه مثبت ګامونه پورته کړي او درغند اړیکو یو نوی باب پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل اوریز نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د افغانستان کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی پر ناوخته مشال رادیو ته وویل
8 تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ځي. د کرکټ د بینی شورا د خواسته هم مشته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاص شوي دي.
د 2020 کال شل اوریز نړیوال جام په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. دا لوبي د اکتوبر پر 18 پیلېږي او د نومبر پر 14 پای ته رسیږي. په دې اتلولۍ کې 12 لوبډلې برخه اخلي. افغانستان په دوهمه ډله کې له پاکستان، هند او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر پر 15 ده، خو پاکستان او هند به بیا د اکتوبر پر 24 د یو بل پر ضد لوبیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمینا اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. و په روان یو سات کې باورې د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال نه د استفا غوښتنه کړې ده. په باجوړ کې پر ښځو او ماشومانو د تشدد او جنسي تیري د مخنیوي لپاره یو حکومتي څانګه جوړه شوې ده.
د زنانو باندې د تشدد پیښې وړاندې به ډېرې زیاتې وي، خو بهرحال اوس هم شتون لري، خو عام خلک دا نه ګڼي چې ګنې دا زه د زنانو سره ظلم کوم، زیاتې کوم.
په کورما کې یو شمېر هسپتالونه د مختلفو شخړو پر وخت تباه شوي دي. اوسېدونکي د بیا ودانولو غوښتنه کوي.
نشته
څومره زر کېږي د هسپتال د مکمل شته خلکو ته کوم مشکلات دا سادې ته سي الیزایو ته سي اوري اوري هسپتالونو ته سي دا غریب خلک ده.
او دا به هم واورې په خیبر پختونخوا کې د وړو نرخونه لوړ شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلې غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د نن مازیګر تر 5 بجو پورې د استعفا غوښتنه کړې ده. پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې د ګوند ناراض غړو وویل چې که وزیر اعلی له خپلې څوکۍ لري نشي، نو په اسمبلې کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو پر ګډون په نورو لارو هم خبر وکړي. بلخوا جام کمال ویلي چې هغه به د ګوند ناراض غړو د خوشحالولو هڅه وکړي، خو د یو څو تنو پر غوښتنه به استعفا ورنکړي. په دې اړه نور حال له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي جماعت بلوچستان عوام پارټي او اتحادي جماعتو غړو یو ځل بیا ویلي دي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان څخه د ژوند هر طبقه خوشاله نه ده، نو په کار دی چې نوموړی په 4 ساعتو کې دننه د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړي. دوی دا خبره تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی په تالار کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي لس او د اتحادي جماعت بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې یو غړی اسد بلوچ موجود و. کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی وویل چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان څخه هیڅوک خوشاله نه دي. ډاکټران، استادان او زده کوونکي پریشانه او دا وخت هم پر سړکانو په احتجاج بوخت دي. دغه ډول د حکومت ملاتړي جماعتونه هم د وزیر اعلی څخه ناراضه دي. نو په داسې حالاتو کې پکار دي چې اعلی وزیر استعفا ورکړي او خپل کور ته ولاړ شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور بلیدی ګیله وکړه چې جام کمال خان د حکومت په چلولو کې کله هم د دوی پر سلا او مشوره کار نه دی کړی.
وزیر اعلی صاحب سے ایک بار پھر گوش گزار کرائیں گے کہ بجائے معاملات کو مزید بگاڑنے کے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں.
بلوچستان خزانے وزیر میر ظهور بلیدی وائی چمور جو زلبیا دو صوبے دا اعلی وزیر جام کمال خان سے خوشتا نہ کو چھ حالات نور دے خرابے دو سے خلم خدیا گے استعفا ورکڑی او رس با بلوچستان ہم پارٹی غڑی برس سرکشینی او یو نوے قائد ایوان با یعنی اعلی وزیر وٹاکی تگا ڈول با پ صبح کی روانہ او جتے دوں کی سیاسی بے چینی ختم کړي. د دې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان اسمبلی ناراض غړو وویل ک اعلی وزیر جام کمال خان استعفا ورنکړه، نو دوی به په بلوچستان اسمبلی کې د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. د صوبې اعلی وزیر 2 ورځې وړاندې د ټولنیزې رسنۍ پر پاڼه یعنی ټویټر باندې په خپل پیغام کې ویلي وو چې د ناراض غړو سره چې کوم اختلاف دی هغه به ډېر ژر د خبرو د لارې هوار شي. نوموړي زیاته کړې وه چې ځینې ډلې په پارټۍ کې دننه اختلافاتو ته لمن وهي، خو د ده په خبره چې دغه اختلافات به ډېر ژر د منسخه ختم سي، ځکه چې بلوچستان عوامي پارټۍ یو جمهوري جماعت دی او په دې کې کله ناکله اختلافات راځي چې د یو بل د احترام سره بیا هواریږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لخوا د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی و. د حزب اختلاف د 14 غړو په دستخطو باندې په دې طریقې د اعتماد کې غوښتنه سوې وه چې د بلوچستان اسمبلی غونډه دې راوبلل سي او د اعلی وزیر په ضد دې په دې طریقې د اعتماد باندې د دوی رایه واخیستل سي. خدری ورځی ورسته د چیرمن سینر صادق سنجرانی په مشرتابه کې په وغونډه کې د بلوچستان او میګوند ناراض غړو لخوا د صوبې والا وزیر جام کمال خان ته تر 15 ورځو پورې وخت ورکول شوی وو چې هغه به د ناراض غړو کوم خفګان دی هغه به لری کوي او چې کومې غوښتنې دی هغه به اواروي. دغه وروسته د بلوچستان گورنر د تخنیکي ستونزو له امله هغه تحریک عدم اعتماد بیرته و اسمبلی ته لیږدولی وو چې له امله به د ستمبر د میاشتې په یوویشتمه نیټه د اسمبلی امکاني غونډه کېدله، خو بیا غونډه نه وسوه. یادوي چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده. په هغه کې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ مهم دی، لاکن په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو شمېره یوازې 30 ده. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام یوولس، بلوچستان او میګوند لس، پښتونخوا ملي او میګوند یو، او یو آزاد غړی نواب اسلم ریسانی شامل دی. بلې خواته د حکومت د ملاتړو غړو شمېره 240 ده. په هغه کې بلوچستان او پارټي 40، پاکستان تحریک انصاف و عوامی نیشنل ګوند 4، بلوچستان نیشنل ګوند عوامی ډله 3، هزاره ډیموکراټیک پارټي 2، جمهوري وطن پارټي 1 او 1 غړی نواب ثناء الله زیری شامل دي. څوک چې د مسلم لیگ نون پر ټیکټ باندې کامیاب شوی وو، خو په دې وروستیو کې په پیپلز ګوند کې شامل شوی دی. د دې ناراضو غړو په وینا چې د دوی سره د بلوچستان عوامی پارټي 15 غړي ورسره دي، خو اعلی وزیر ویلي دي چې د ناراضو غړو شمېره یوازې شپږ ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو اوریدونکو د مشال ریډیو ترڅنګ سې زرو یوې بلې موضوع ته د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو جرنالیست د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د زرګونو ولسی او سیاسي مشرانو، کاروباریانو، د رسنیو د ادارو د مالکانو او پوځیانو یا د هغوی د کورنۍ او نږدې خپلوانو په نامه د جوړو شوو بهرنیو کمپنیانو پټ اسناد پاره کړی دي. په دې اسنادو کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي، خو پاکستانی رسنۍ په دې کې د ذکر شوو پخوانی پوځي جنرالانو نمونه ډیر نه اخلي او زیاتره وخت سیاستوالو، کاروباریانو، بانکرانو ذکر کوي. دا چې په دې اسنادو کې د پاکستانی پوځ له چارواکو سره تړلي څومره جایدادونه او بهرنۍ کمپنیانې ذکر شوي دي، او آیا دغه پوځي چارواکي دومره حکومتي امکانات لري چې دومره جایدادونه او کمپنۍ ولري؟ په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پندورا اسنادو کې د پاکستانی جنرالانو په اړه ویل شوي چې دوی د ملک نه بهر په خپلو یا د خپلې کورنۍ د غړیو په نومونو کمپنۍ جوړې کړې او بیا یې د هغو کمپنیانو په واسطه په غربي هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو ملکیتي جایدادونه اخیستي دي. په دغو کې لیفټنن جنرال ریټایر شفاعت علی شاه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په لندن کې ملکیتي یو فلیټ یې په لاهور کې د خرڅ کړل شوي جایداد په قانوني پیسو اخیستی دی. پندورا اسناد د سورلسو آف شور یا د ملک نه د بهر جوړو شوو کمپنیانو نه ترلاسه شوو په کروڑونو پاڼو، عکسونو، مالکاتو، انټرنیټي پیغامونو او متفرقو معلوماتو باندې مبنی دي. په دې اسنادو کې د نړۍ د بیرابیلو هیوادونو سره د تعلق لرونکو سیاسي مشرانو، کاروباریانو، بانکرانو، د رسنیزو ادارو د مالکانو او مخورو او یا د هغوی د کورنۍ او نږدې کسانو په نامه د جوړو شوو آف شور کمپنیانو او یا آفشور کمپنیانو سره د مالی لیندین او جایدادونو اخیستو او خرڅولو ذکر شوی دی. په پندورا اسنادو کې راغلي چې د واکمن تحریک انصاف یو غړی او د پوست پخوانی میجر راجا نادر پرویز چې مخکې د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی سره وو، د یو آفشور کمپنی فایننس اینڈ اکوپمنٹ مالک دی. د اسنادو نه څرګندېږي چې په 2003 کال کې راجا نادر پرویز په دغه کمپنی کې خپل برخه یو داسې ټرسټ ته منتقل کړه چې د یو شمیر آفشور کمپنیانو کنټرول ورسره دی. مشال ریډیو چې د راجا نادر پرویز سره په دې اړه رابطه وکړه، نو هغه په دې موضوع د خبرو نډله وکړه، خو نوموړي د اکتوبر په 14 د پاکستان اے آر وای ټلویزیون ته وویل:
زه یو کاروباری کس نه یم، زه د پوځ یو سرتیری یم. که څوک زما عزت خرابول غواړي، نو بیا دې دا ثابته کړي چې زه د دې کمپنۍ مالک یم. آیا دغه کمپنۍ څه ډول مالی لیندین کړی دی؟ څه بانکي کاتې دي؟ یا زما سره د کوم مالی لیندین معموله تړل شوې ده؟ خو که دا ثبوتونه نه وي، نو بیا دا اجازه چا درکړي چې د هغه یو شریف انسان عزت خراب کړل سي چې د لس کلونو راهیسې سیاست هم پریښی دی.
په پندورا اسنادو کې راغلی چې د پوځي استخباراتي ادارې پخوانی چارواکي میجر جنرل نصرت نعیم په نامه یو کمپنۍ افغان آئل اینڈ ګیس په 2009 کال کې هغه مهال جوړه شوه چې کله نوموړی د پوځ نه ریټایر شو، خو البته نوموړي رسنو ته په خپل رد عمل کې ویلي چې دې کمپنۍ به افغانستان ته د تیلو او ډیزلو د لیږد کار کولو. د اسنادو له مخه په تیرو کلونو کې د اسلام آباد پولیسو د نصرت نعیم پر ضد د 1,000,000 ډالرو په مالی لګښت د فولادو د یو کارخانې د اخیستو په اړه د چل بازی کولو پلټنې پیل کړې وې، خو دغه مقدمه بیا ختم کړل شوې وه. دا راز د اسنادو له مخه د پاکستان د هوایي ځواک د پخوانی مشر عباس خټک زامنو یو آف شور کمپنۍ په دې مخه جوړه کړې وه چې د دغې کمپنۍ په واسطه د خاندانی کاروبار نه په ترلاسه شوو پیسو سرمایه کاري کول غواړي. په پنډور اسنادو کې د پاکستانی پوځ ذکر شو. افسرانو د تحقیقي خبریالانو کنسورشیم ته په خپل رد عمل کې د دغو کمپنیانو د جوړولو او په دې کې د مالي لیندین په اړه مشترکه دریځ دا خپل کړی چې دا هر څه په قانوني طریقه شوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پوز د دندې نه د ریټایر کېدو په صورت کې د یو جرنیل دومره مالی حیثیت وي چې پر لندن یا غربي هیوادونو کې جایدادونه واخلي او یا آفشور کمپنۍ جوړې کړي؟ د پوز پخوانی جرنیل تلت مسعود وایي چې که چاته پلرنې جایداد یا پنګه په میراث کې پاتې وي نو بله خبره ده، خو که په پوز کې په ایمانداری کار کوي نو بیا بهر هیوادونو کې څه چې پاکستان کې هم جایدادونه جوړول ګران دي.
په پوز کې د جرنیل څوکۍ ته ورسیږي نو د 2.5 تر 3 لک پورې تنخواوي، چې کله ریټایر کیږي نو چې څومره یې د کار موده وي د هغې په حساب یو څه پانګه ورته نقده ملاویږي. بیا د بنیادی تنخوا 50% پینشن ورته هم ملاویږي او د ریټایرمنټ نه پس 4.5 اکړه زرې ځمکه سوغات ورته ملاویږي. د 1991 کال نه مخکې به دا سوغات 2.5 اکړه وه، نو دا هغه څه دي چې یو جرنیل پې باعزته ژوند تېرولی شي. خو ځینې داسې جرنیلان هم شته چې د هغوی د ژوند معیار د هغوی د آمدن په مقابله کې زیات ښه دی، تر کومه چې د پوځیانو د مالی درغلیو او په کلنی بجټ کې د دفاعي بجټ د زیاتې برخې خبره ده. نو اوس پوځ په دې اړه ډېره سخته رویه اختیار کړې ده او په مالی معاملاتو دقیق نظر ساتي.
مشال لیجو د پاکستان د پوز د اماړي کو د مشر میجر جنرل بابر افتخار د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري او د دفاع وزیر پرویز خټک سره په بیا بیا د دې پوزي جنرالانو په نامه د آف شور کمپنیانو په اړه د پلټونو د حکومتي دریځ لپاره رابطه وکړه، خو بریالی نه شو. خو د سپریم کورټ وکیل او د پوز پخوانی کرنل انعام الرحیم د اکتوبر 15 مشال لیجو ته وویل چې په پنډور اسنادو کې د پوزي جنرالانو لخوا د ورکل شوي دریځ سره متفق نه دی او دغه جرنیلان باید ملکی عدالتونو ته د دې سپیناوی وکړي چې دوی دا کمپنۍ ولې جوړې کړې وي او څه لای جوړې کړې وي.
اصل کې د فوج دا دریس چوي زمنګ خپل د احتساب نظام شته، زه دا نه منم. که اوس د ریلوي یا پولیس او بل اداره دا دریس خپل کړي چې زمنګ خپل د احتساب نظام شته، نو بس بیا عدالتونه به وتړو. چې په ملک کې دا ستر عدالتونه دي د دې معنی دا شو چې دا د عام اولس لپاره دي. دا د انصاف د بنیادی نظریې خلاف خبره ده. په مهذبه دنیا کې د هر چا لپاره یو قانون دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 3 په پندور اسنادو کې د پخوانی پوځي جنرالانو ترڅنګ د 200 پاکستانیانو په اړه د پلټنو لپاره د یو سل جوړولو اعلان کړی او په خپل ټویټر پاڼې لیکلي کده چا پر ضد مالی درغلی ثابت شوي پر ضد به کاروایی کیږي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال اتحاد چې د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د 15 سنیو پخوانیو مشرانو 313 سیاستوالو ولسی استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خپاره کړي وو، په هغه کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي. د اسنادو له افشا کېدو سره په مختلفو هیوادونو کې سیاست تود شوی دی. په پاکستان کې هم وزیر اعظم عمران خان د یوې پلټنیزې څانګې اعلان کړی چې دا به معلوموي چې آیا په پندورا اسنادو کې یادو شوو پاکستانیانو خو په غیر قانوني توګه پیسې نه دي پټې کړې. د پاکستان دوه خبریالانو عمر چیما او فخر دورانی د پاکستانیانو د مالیاتي اسنادو پلټنې کړې دي. د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ په دې اړه له عمر چیما سره ځانګړې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راپلم.
پہلا سوال میرا یہ ہے عمر چما صاحب لمړی پښتنه مودا ده چې تاسو چې تحقیقات کړی دي د دوه پاکستانیانو چې په کې سیاستوالان وزیران او پخوانی پوجان هم شامل دي د مالیاتي دستاویزونو تر افشا کېدو وروسته خو تاسو ته کومه دړکنه ده ترلاسه شوې؟
تر اوسه خو لا په آرام یم، خو د پاکستان د حالاتو د بدلېدو هیڅ پته نه لګېږي. البته تر اوسه پورې له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یم.
یہ جو آپ لوگوں نے پینڈورا پیپرز
میں پینڈورا اسناد کی شاوخوا 12 ملین دستاویزوں اول ودی کی د پاکستان هغه څومره ول؟
اچھا یہ مجھے ایگزیکٹ جس طرح آپ نے سوال کیا ہے میں اس کا تو جواب
زبد دی جواب در نه کړی سم چې دقیق خو جمع څومره البته پر دې اساس اندازه لګو چې پخوا د پاکستانیانو شمیر څومره او اوس څومره دی. ته پخوانی یو هغه زیات دی چې 200 جوړیږي او پخوا دا شمیر 300
اس لحاظ سے تو زیادہ ہیں، تقریباً 700 کے قریب ہیں، پہلے کچھ 400 کے قریب تھے.
کہ تو بڑا عمر چیمہ سب تا دومری اسناد پلٹل خو گران کار دی نو تا سو ترکم کڑاو تیر سو بیاست.
دیکھیں مشکلات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ دو ماہ یا چار ماہ
اسنون زدادا چی کدا اسناد دوی ادری میاشتی ورست ہم خوارسی وائی نو بیا با ہم مش پا پلچنی بختو مش چی چمر کسان مندلی دی نو پا اعتماد سر نسم ویلی چی لدی ورست ہیچ داسی پاکستانی نست چی بہرانی کمپنی نلری کہ داسی زائی پر زائی اس ہم کسان وی زموږ پوره هڅه وی چې یو کس پاره څومره معلومات لرلای سو ویلرو. ضروری نه ده چې یو کس نوم پیدا کړي او هغه دیواز یو کمپنی ولري، بلکې د هغه زیاتیم کېدای شي. کله ناکله دا نظام ډیر پیچلی وي، خلکو یو خیریه اداره جوړه کړې وي او د هغې تر شا کېدای شي ځینې کمپنیانې وي. دا ممکنه ده. ما چې 90% تحقیق کړی دی په هغه کې یوه کمپنی وي، خو کله چې د پاتې 10% پلټنې کوم نو شایي نور تفصیل هم مخته راسي چې له دې سره پلانکۍ او پلانکۍ کمپنی هم تړلې ده او د هغو په وسیله کاروبار کوي. کله چې د دې پلټنې کوو نو معلومه سي چې د ده یوه شریک هم شته چې دی ورسره په پاناما کې کاروبار کوي. نو دا یو په بل پسې تړلی زنځیر دی.
لہذا یہ ایک بڑی اس کی نا جو ہے نا وہ لیئرز بہت ساری ہوتی.
عمران خان کے حوالے سے عمر چیمہ صاحب د عمران خان پر لاہور کی د پلرنی کور زمان پارک پہ حوالہ سر ہم خبری کیجیے چی بہرنی کمپنی یو پتہ د عمران خان د کور وا دا سے کس ادا.
اب ان کے کیس میں یہ تھا کہ جو دو ایک شخص تھا جس کا نام
دا فرید الدین خان پنم یو سڑائی دی د کمپنی پاڑا خط کتابت لدی سڑی سر کے دلی خو پتہ د عمران خان وا د خبریالانو نړیوال اتحاد چې کل عمران خان ته سوالونه ورولېږل نو پکې یو دا هم و چې تاسو د کور پته استعمال سوي نو موږ ته ووایي چې دا کمپنیانې د چا دي. شک دا و چې کېدای سي قانوني اجازه فرید الدین خان لري خو شاته مالک بل څوک وي، ځکه په کمپنیانو کې مشران بل څوک وي خو شاته مالکان بل څوک وي. نو عمران خان ځواب ورکړ چې زمان پارک ته د داخلېدو دوه دروازې دي، نو د ده له کور سره چې بل کور دی هغه ته زمان پارک دویم ویل کېږي. یو سندس او بل کینال روډ و. په اسنادو کې د کینال سړک نوم لیکل شوی و. زموږ په ذهن کې بیا هم ابهام و. نو ما خپله له فرید الدین خان سره خبرې وکړې او مطمئنه شوم. نو موږ پر دې له سره د بحث اراده نه وه، خو زما په فکر دوی ډېره بیړه وکړه چې ښایي دا فکر یې کاوه چې هسې نه دا په رسوایي بدل شي. نو ښه دی چې موږ یې په خپل افشا کړو.
پھرتی دکھائی ان کا خیال تھا جی کہ یہ پتہ نہیں کوئی سکینڈل بن جائے گا اور ہم اس کو پہلے چلوا دیں.
700 لوگ ہیں کیا پنڈورا دستاویزونو کی چی دا کمو کسانو نمونہ راغلی نو موږ تا وګنو چی هغه غیر قانونی کار کړی دی او کسنگا؟
دیکھیں یہ غیر قانونی کام نہیں ہے، لیکن یہ یعنی کہ یہ قانونی
دا یو غیر قانونی کار نه دی، بلکې یو داسې قانونی کار دی چې 90% غلط استعمالېږي. شی استعمال دوه ډوله دی. یو دا چې کڅوک په څلور ساعتونو کې کمپنی جوړول غواړي نو جوړولای شي او دی له اردو قوانینو ضوابط ته خلاص شي. دویم استعمال هم مثبت دی خو متنازع دی او هغه دی له ټیکسونو ځان ساتل، ځکه له ټیکس څخه د ځان بچ کولو لپاره شرکتونه کارول کیږي. پر دې اخلاقي اعتراض دا دی چې لکه فرض کړه زه په پاکستان کې یم او د میاشت 1 کروڑ روپۍ ګټم او خواهش مې دا وي چې ټیکس ورنه کړم، نو که هر څوک زما په شان سوچ وکړي نو ریاست په کنګال شي، ځکه چې ریاست په ټیکسونو چلیږي. نو چې ریاست کمزوري شي نو هغه د خلکو د خیر شیګړي خیال نشي ساتلی چې لکه بلې ګډوډي رامنځته شي.
ریاست کمزور ہو جائے گی، اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کا خیال نہیں رکھے گی تو اوور آل ادھر ایک کیاس کریٹ ہوگا.
آخری سوال یہ عمر چیما صاحب، عمران خان، عمر چیما صاحب آخری پوچھنا کوم چی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پا پینڈورا اسناد کی تراغل کسان پاڑا دا پلٹنی ز کمیشن اعلان کڑی، نو ستا پا خیال دا بچا نتیجہ ور کڑی؟
دیکھیں ایکسپیرینس سے تو امید
دا مازی تجربے تک و گورو نتا من لرو، خو پا محتاط تو گا دا حیل لرلائی سو چی شای دازل برعکس ہوسی لباد مرغ پا پاکستان کی ناورینونا پا چانس بدلول کیجدی، یعنی د خپل مخالفینو د تنګول لپاره. کله ناکله موږ دا هم وینو چې کله غټه مسله یا بحران رامنځته سي، نو پر بیانیه د کنټرول ترلاسه کولو لپاره وای هو موږ دا غواړو او کمیشن جوړ کړي، خو چې یوه اونۍ تیر سي نو کیسه هېر سي، نو خلک به پر یوه او حکومت به پر بل لار روان سي.
دا مشال ریڈیو دا،
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا په باجوړ کې پر خزو او ماشومانو د تشدد، جنسي تیری او جبري مشاکت مخنیوي لپاره یو حکومتي څانګه جوړه شوې چې اغیزمن کسان خپل شکایت پکې درجولی شي. دا څانګه به داسې حال کې جوړه شوې چې له راپورونو سره سم د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 68% ښځې د خپلو خاوندانو لخوا د تشدد ښکار کیږي. دغه شرح د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې 53% ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال شاهنواز ترکسیناو.
د باجوړ پولیسو دخوا په دغه سیمه کې د زنانه او ماشومان لپاره اولنۍ او ځانګړی ډیسک جوړ شوی. دغه ډیسک به د سیمې زنانه کولی شي په دوی د کیدونکو کورنۍ تشدد، جنسي تیریو او د جبري مشقت ښکار کیدو په ضد رپورټونه درج کړي. د باجوړ پولیسو د ترجمان سلیمان خان لخوا میډیا ته د اکتوبر په 4مه د جارشي او خبر تر مخه د پولیسو صنفي تحفظ یونټ په شپه او ورځ فعال وي او په دغه یونټ کې به تربیه شوي پولیس غړي ډیوټي کوي. په قبایلي ضلعو کې تر دې وړاندې تیر کال د مئی په میاشت کې په پاراچینار کې همداسې رپورټنګ سینټر یا مرکز جوړ شوی او دغه مرکز د پخوانی فاټا یا موجوده قبایلي ضلعو ټولو اولنی مرکز و. د داسې ډیسکونو د جوړولو لپاره په کال 2014 کې په 21 اپریل پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک وینا کړې وه او هغه ویلي چې د صوبې په 500 تانو کې به دغه ډیسکونه جوړولی شي، خو هغه وخت فاټا ختمه نه وه. نو په موجوده وخت کې د دغه تانو شمیره د 500 زیاته شوې. د خیبر پختونخوا صوبې په تانو کې له دې وړاندې د زنانو لخوا داسې مقدمې درج کېدې او ځینې مقدمې او یا شکایتونه رپورټ شوي هم، خو په قبایلي ضلعو کې بیا داسې نه وه. د باجوړ اوسېدونکي یو سماجي کارکوونکی او خبریال فضل الرحمن وایي دوی تر دې وخته کومه داسې زنانه ونه لیده چې په تڼه کې د خپل ځان یا د خپل ماشوم د تشدد یا جبري مشقت په ضد رپورټ درج کړی وي. فضل الرحمن د دغه رپورټینګ نه کېدو وجوهات هم څبل شان ښایي، نو هغه بیا کوم قسم وجه کېدی شي؟
د زنانو باندې د تشدد پیښې وړاندې به ډېرې زیاتې وي، بیا د وخت سره دا لږې کمې شوې، خو بهرحال اوس هم شتون لري. خو عام خلک دا نه ګڼي چې ګڼي دا زه د زنانه سره ظلم کوم، زیاتې کوم، هغه دا خپل حق ګڼي، خپل کور والا باندې وهل ډبول، په هغې باندې تشدد کول، او زنانه هم دا ګڼي چې ګڼي دا زما د خاوند حق دی.
پاکستان کې د 2012 د سرشمیرنې تر مخه د خیبر پختونخوا صوبې آبادی 3.5 کروڑ نه زیاته ده او د قبایلي ضلعو آبادی د 500 لکو اوختې. د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک یا شماریات ادارې لخوا د دوی په ویبپاڼه لیکلې شوې د خیبر پختونخوا په دغه آبادی کې یو کم 50% زنانه او یو 50% نارینه دي. د فاټا یا موجوده قبایلي ضلعو آبادی کې هم لیکلي دغلته هم د زنانو آبادی یو کم 50% ده. په خیبر پختونخوا کې د بلو وینز په نوم د نادولتي تنظیم صوبایي کوارډینیټر او د بشري حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکی قمر نسیم مشاد ریډیو ته وایي د زنانو د رپورټینګ لپاره ځانګړی ډیسک او یا ځای جوړول ډیر ښه ګام دی، ځکه د دې سره به د زنانو او ماشومانو په ضد د تشدد مخنیوی وشي. قمر نسیم زیاته کړه د 2008 نه د نارینهو لپاره د ځانګړي ډیسک او یا رپورټینګ روم جوړولو خبرې روانې دي. وروستو ځینې ځایونو کې جوړ شوي هم دي، خو پوره په پوره عملي شوي نه دي.
دا ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک سروے رپورٹ مطابق 53% خزے صرف دخپل خاوندانونا پکور کے وحل خوری یا پغیبان تشدد کی گی، او دیکھے دا کورنی تشدد نور قسمونا لا شامل ندی. نو تاسو اندازہ کولے شے چی دا تشدد بسوم رہائی بھی، او دا سی چکم زمونگا نیولی مرج ڈسٹرک دی پا دیکھے دا شرع دا حکومت دخپل رپورٹ مطابق 66% دا دا معشومانو سر چکم وائلنسز کی گی دا وڑوکوالی وادونو حوالے سر نو دے حوالے سرم خیبر پختونخوا د نورو صوبونه چکم دے نو هغه مخ کې دے.
باجوړ کلا هم په ټولو تانو کې یا بیا په پولیس لائنز خار کې نارینه پولیس غړي موجود وي او یو ځنانه پولیس غړي هم پکې نشته دي. مشال ریڈیو کوشش وکړه چې د ضلع پولیس افسر باجوړ سره رابطه وکړي، خو هغه په دفتر کې موجود نه و. البته د پولیسو یو مشر چې ویلې غږی باید خپور نشي، وی ویل موده وړاندې د باجوړ دپاره د څلیرستو زنانو پولیسو د برتۍ کولو اشتهار دوی جاری کړی و. یوازې دوه زنانو پکې درخواستونه جمع کړي و، خو چې کوم مهال هغوی د پولیسو د برتۍ دپاره تحریري ټیسټ ورکړ، دواړه په ټیسټ پاس کولو کې ناکامه شوې. د پولیسو دغه مشر زیاته کړه چې کله د دوی پولیس غړي په کورونو چاپی وهي، له ځان سره د ښار هډ کوارټر هسپتال نه څوک زنانه خدمتګار یا کلاس فور نوکره بوزي چې ګنې د کور دننه د پولیسو سره ورشي او په عملیاتو کې ورسره برخه واخلي. د دا هم وویل چې ممکنه ده د زنانو د ډیسک لپاره له بهره کومه زنانه پولیس غړي باجوړ ته وغوښتل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمدشاه اعظمي نور.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. پرون په کوټ کې وی خبري غونډه په وینا کې د بلوچستان د خزانې وزیر ظهور بلیدی وویل چې د بلوچستان عوامي پارټي سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بې باوري څرګنده کړې ده. له نور سره پر دې مهال د ګوند ځینې نور غړي او اتحادیان هم ولاړ ول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که په پینډورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپین وختل نو پر ضد به یې کاروایی نه کیږي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. عمران خان په عین حال کې وویل چې یوه پلټنیزه څانګه جوړه کړې او که څوک ګرم وګرځول سي نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. د برتانیې یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسني بشري بحران او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه بحث کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو دفتر پرون وویل چې د سایمن ګاز په مشرۍ پلاوی د دې جنگ ځپلي هیواد د ترهګرۍ د روزنتون جوړېدو د مخنیوي پر لارو چارو هم بحث وکړ. دغه پلاوی د طالبانو دریس وزرا له مرستیالانو ملا عبدالغني برادر او عبدالسلام حنفي په ګډون له نورو طالب مشرانو سره هم ولیدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل اوریز نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل قطر او له هغه ځایه به متحده عرب اماراتو ته روانېږي. د 2020 کال شل اوریز نړیوال جام په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبې د اکتوبر پر 14 پیلېږي او د نومبر پر 14 پای ته رسیږي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه اعظمي اوریدو سره زوی ویبل موضوع ته کابل ته د برتانیوي پلاوی سفر طالبان هیلمند کړی دي چې لنور هوادونو سره یې سیاسي روابط ټینګ شي، خو برتانیوي پلاوی د دې سفر پترس کې له طالبانو نه یو لړ غوښتنې هم کړې دي. بل لور ته د فرانس ولسمشر هم له نړیوالو غوښتي چې تر هغو د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقوقو په برخه کې یو لړ اقدامات نوي ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
طالبان وایي له برتانیایي پلاوي سره د ډیپلوماټیکو اړیکو ته راژوندي کولو په نیت خبرې کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د برتانیا ځانګړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سیشن بي پورس په کابل کې ولیدل. له شغلی ګاز سره په دې سفر کې په قطر کې د برېټانیا د سفارت شارج دافیر مارټن لانګډن هم ملګری وو. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي. موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ، مهمو هیوادونو، همداراز ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو لري او نږدې هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماتیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې برېټانوي پلاوی د طالبانو له استازو سره پر دې وغږېده چې څرنګه برېټانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولی شي، څرنګه د دې مخنیول کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووسي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا برېټانیایي پلاوی له لږکیو، ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه. بل لور ته طالبانو د حکومت د بهرنی او چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د برېټانیا پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې خبرې د ډیپلوماټیکو اړیکو د راژوندي کولو د بشري مرستو او امنیتی تضمینونو په اړه وي. بلخی زیاته کړه چې د برېټانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدر اعظم بورس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبانو ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د برېټانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کښتي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ سې شنبې د جی شل هیوادونه په یوې فوقالعاده غونډه کې د افغانستان مسله وڅېړي.
او اوریدونکو د افغانستان په اړه راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټولې منځنۍ ایشیا د ودې لپاره ضروري ګرځولې دي، خو په شمال کې د افغانستان له بل ګاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندرۍ په زیاتېدو دي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې.
د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې ورسته په یو بیان کې وویل د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدل د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل او څرګنده یې کړه چې دا د ټولې منځنۍ آسیا د دوامداره پراختیا کلي ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا اندیښنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستانه منځنۍ آسیا ته مخه کړي. دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسګونو زره کډوال په تیره بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ آسیا ته مخه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل تاشکند او اشقاباد به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه دا نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکند او اشقاباد همکاري کولی شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي. بل لور ته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پروژو وضعیت کړکېچن دی. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلي مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسان یې له پولیسو سره ځای پر ځای کړي دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولې له وښتو لري کړي دي. د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نویو وسلو سره لیدل شوي دي او له دوی سره د امریکایي هومویز سرحدارو په ګډون یو شمېر نوي وسایط شته. دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه. د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې تیره میاشت په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشموله حکومت جوړ شي، داسې حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکیو او قومونو استازي وي. طالبانو د شغل رحمان د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداری ورکړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پاکستان د اوړو د ملیونو سازمان د خیبر پختونخوا څنګه وای چې له پنجابه د غنمو اوړو رسد کم شوې دي. د دوی په خبره دغه مسله د تیرو شلو ورځو راهیسې روانه ده. د صوبې د اوړو د ملیونو مالکان وای دوی ته زیاتره غنم له پنجابه ورځي او د صوبې تر 80% د اوړو ضرورتونه هم پر پنجاب منحصر دي. په خیبر پختونخوا کې د اوړو د کمی له وجې د دې بای هم ډېرې شوې دي. بلخوا د صوبې حکومت وای چې روانه اونۍ دغه مسله له پنجاب سره تر یو حد هواره کړي او څاکوي چې په صوبې کې د اوړو د بحران مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د خیبر پختونخوا د وړو د ملونو مالکان وایي په صوبه کې د وړو کمی راغلی او دا ځکه چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو په رسد کې کمی راوستې دی چې له وجې د وړو قیمتونه هم لوړ شوي دي. د اکتوبر پر پنځمه د پېښور د وړو یو دکاندار حماد خان مشال ریډیو ته وویل په تېره یوه میاشت کې د 10 کیلو د وړو د بورې په قیمتونو کې تر 280 روپیو پورې زیاتوالی راغلی دی. دا له هغې وروسته دا چې د وړو مالکان وایي د پنجاب حکومت خیبر پختونخوا ته د غنمو ورکولو په برخه کې کمی کړی دی. د پاکستان د وړو د ملونو د سازمان یا پاکستان فلور ملز اسوسیشن د خیبر پختونخوا د څانګې یو مشر حاجی محمد اقبال د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وایي له پنجاب نه خوشه د کال 1.5 لک میټریک ټنه د غنمو او وړو په شکل کې خیبر پختونخوا ته راځي، ځکه چې د خیبر پختونخوا د غنمو پیداوار کم دی. د وړو د ملونو مالکان وایي داسې لومړی وار نه دی چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د غنمو او یا پر وړو بندیز لګولې او یا یې د دغې په رسد کې کمی راوستلی دی. د وړو د ملونو د سازمان تر مخه په خیبر پختونخوا کې 220 پورې د وړو ملونه فعال دي چې زیاتره د پنجاب پر غنمو چلیږي او دغه د صوبې 80% د وړو ضرورتونه پوره کوي. د پاکستان فلور ملز اسوسیشن مشر چودھری محمد یوسف د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل باید پنجاب یا کومه بله صوبه د غنمو او یا وړو پر رسد بندیز ونه لګوي او یا په کې ستمه را نه ولي.
گورنمنٹ پورے پاکستان میں 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر رہی ہے.
حکومت پٹول پاکستان کے 40 لاکھ ٹن غنم درآمدوي. باید حکومت په ملک کې دننه د غنمو اوړل راوړل آزاد کړي او د اوړو مالکانو ته ووایي چې تاسو غنم اوړه کوئ چې ولستا ارزان اوړه ملاويږي. دا ټوله مسله حکومتونو جوړه کړي. په خوا به کوټه نه وه، په آرام هر څه روان وو. په خلاص مارکیټ کې غنم کم شوي دي، اوس ایوازې له حکومت سره دي او چې تر څو یې حکومت نه ورکوي نه به د اوړو قیمتونه کمیږي او نه به د خلکو غوښتنې.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د خوراک په اړه د کمیټې یو غړي پیر فدا محمد د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل دغه مسلې له پنجاب حکومت سره هواره کړې او کوشش کوي چې په صوبه کې د اوړو د بحران مسلې هوارې کړي. له دې وړاندې تیر کال هم په خیبر پختونخوا کې له پنجاب نه د غنمو اوړو پر رسد کې د کمی له وجې د وړو بحران راغلی وو او د وړو د ملونو مالکان وایي سږ کال هم له پنجابه د غنمو په ورته کې نه یوازې د وړو کمی راغلی بلکې قیمتونه یې هم لوړ شوي دي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې پورز له مشال رادیو نه اوریدونکو په کورم کې یو شمیر هسپتالونه د مختلفو شخړو پر وخت تباه شوي دي. په دغو کې یو د مظفرکوټ هسپتال دی چې په 2003 کال کې د فرقیزو شخړو پر وخت ړنګ شوی و. د یاد هسپتال په بیا جوړېدو کار شروع شوی خو دا هر څه ډیر په ورو روان دي. ځایي خلک د هسپتال ودانۍ زر جوړېدو غوښتنه کوي ځکه دوی وایي چې د علاج په لړ کې هیڅ بل سهولت نه لري. بلخوا چارواکي وایي پر هسپتال معیاري او شفافه کار روان کړي خو لږ وخت به اخلي. نور حال د تاریخ او رغزی په دې رپورت کې وګورئ.
د کورمی ځای اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي په مظفرکوټ کې د فرقایي زنخاتو پر وخت تباه شوی پر ولسی روغتون د بیا جوړېدو کار زر تر زره سرته ورسوي چې د صحت په لړ کې ستونزې حل شي. د مخیزو نور رحمان د چهارشنبې په ورځ مشال لوډیو ته ویلي د مظفرکوټ ولسی روغتون په 2008 کال کې تباه شوی چې یو کال وړاندې ورباندې حکومت کار شروع کړی خو داسې لګېږي چې مکمل کېدل به ډېر وخت واخلي ولې چې د ودانۍ دیوالونه لا هم ندی خطلی
مخکې کور په شروع شو بیا ستیم بعد بیا لږ بند شو ستیم کنا نه غنه ورسته اوس بیا کور په شروع دی خو کور مودنا مطمئن ځکه نه سلو کور روان دی کنا.
د مظفرکوټ ولسی روغتون د شلو بسترو یو غټ هسپتال دی چې د مخیزو ټنګی مظفرکوټ والی چینې منګکو بلیامینو او یو شمیر ورکوټو کلو اوسیدونکو د علاج ستونزې د حل لپاره حکومت په 1963 کال کې جوړ کړی خو هغه په شخړو کې تړنګېدو پس لا هم نه دی فعال شوی. د پړاچم کنی محمد سلیم وایي کله هم ماشومان او زنانه ناروغه شي نو لرې ځایونو ته یې بوزي ولې چې روغتون یې تر ړنګېدو پس د علاج لپاره بل داسې سهولت نشته.
څومره زر کېږي د هسپتال د مکمل شي چې د خلکو ته کوم مشکلات دا سادې ته سي علیزایو ته سي ورې ورې هسپتالونو ته سي دا غریب خلک ده څه د دېو دا مشکلات ختم شي د هسپتال سره.
بل خو د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر عنایت رحمان وایي په 2019 کال کې 6.5 کروڑ روپۍ تر منظورېدو پس پر یاد روغتون د بیا جوړېدو کار هم د یو اس ایډ تر نگرانۍ لاندې روان دی او زیاتوي هغه یاد غیر سرکاري اداره معیاري او شفاف کار ترسره کول غواړي نو ضروري ده چې جوړېدل به لګ وخت اخلي. ډاکټر عنایت رحمان دا هم وایي کله چې پروختون کار مکمل شي نو درجه هم د لوړولو پلان لري ولې چې هغلته تنظیم شوی پخوانی سهولت د علاج په لړ کې د ځایي اوسیدونکو ضرورت نه پوره کوي.
هغې کې آلریډي زموږ آرمي سره میټنګ شوی ډی سي سره میټنګ شوی خو چونکې هغې چې پټ کار هم کوي نو کنسلټنټ راځي او هغې ګوري او بیا بیا هغه پرو کوي بیا ځي دې وجې نه کار سلو دی او چې دا کله جوړ شي نو دې کې به بیا مونږ د دې خپل ایسینلی ګوډ ټایپ ډی په ټایپ ڈی کې سلور واړی سلور سپیشلسٹ یولس پکې میډیکل افسران نو دا کم بنگش بیل چې کم دی دا به موږ سره کور شي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډسپنسیانی او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د خو سوداګر له طالبانو غوښتنه کوي چې چین او نورې بهرنۍ نړۍ ته دي د هوا لارې د زنغوزیو د صادرولو سنتیاوي ورته برابر کړي شي. دوی اندېښنه سرګندوي که د افغانستان زنغوزی ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې خرابې کی. د افغانستان په 9 ولایتونو کې زنغوزی کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له خوست کابل او بیا له هغې لارې نورې نړۍ ته صادرېږي. په دې اړه نور حال ته مشال ریډیو خبریال راکوي.
خوستی سوداګر وایي د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی خو د نړیوالو هوایي پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر به هر ته صادر نشي نو کیفیت زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزیو سوداګر خالق داد مشال راډیو ته وویل
د
د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب ویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,40,000 کلداری وو. دا چې سخت کال به هر تلاره نشته د یو منبع 1,00,000 کلدارو ته راښکته شوې ده.
دغه زنغوزی په تیر کال کې 2,50,000 روپۍ کې ماتې وو. یس خلک په ځنګل کې وخوستې دي په 1,50,000 په 1,50,000 شپېته زره ځنګل وخوستې دي. دا مزدیری دا تکلیفي نه یس دلته خرڅېږي په 1,00,000 د دغه دواج نه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د زنغوزه یو بل سوداګر ګل محمد وایي سږ کال د دوی سوداوي له سره په تاوان کې دي.
نن سبو چې ډارې ټوې 1,00,000 روپۍ مان وې په 1,00,000 نه پوسا ټوله خلک تل ودلې دي. د دې چې ورکوې سره نه نقصان نه دی ایر پټینه نه خلاصېږي. دا درې څلور دي دا ټول پنینا کې چې میشته دا ستونزه ده چې ایر پټینه د افغانستان نه خلاص شي او کدا غس په وایي وي کدا نروي خو چې خلاص شي
بلوری تا طالب چارواکی وایی چه ده دوی مشران و ده زنغوزه و ده صادرات و موضوع ده چین سفارت ده کارکون کو پگرون ده یوشمر هیوادون و لاستاز و سر شریکه کرده. خوست ولی محمد نبی عمری ویل ده زنغوزه و پاله ده بحرانیان و او چینایان و سر علیکی نیول شویدی.
با ده ارتباط بندی ده خارجیان و سر خصوصا ده چینایان و سر تماسون نیول شویدی. و هر تجارت چه مکی که دو راکر ورکتو هم خصوصا دی جنوزه پو برا که اسلامی امارت آمده ده و تاسو باید اغیر تا آمدگی وخه که تاسو خیالی مکم دی اسلامی امارت مصرانو پو کبل که دی چین دی سفیر سر هم دی دلی و پو دی موضوع بندی خاص بحث کرده.
محمد نبی عمری زیاده کرده دوی خبری طوری حدسی پو کارا چه ویدی خو کده او سلپاره دی حدسو نتیجه ور نکرده زمون سوداگر باید دی حالت زغم مولری. در افغانستان نه ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبیا او د لوګر په عزرې ولسوالۍ کې د زنغوزه یو لږ یا ډېر حاصلات کېږي. خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکي وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزه په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تعالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانی ما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوښتونکو په باجوړ کې په لومړي سل کروندګرو زعفران کرلی او کروندګر وایي دا تجربه کامیاب شوی. خو د زعفرانو تخم ډیر ګران دی او دوی نشي کولای چې تخمونه واخلي. نو که د زراعت محکمه ورسره په دې کې مرسته وکړي نو دا با نور زیات کړي. بلخوا د باجوړ د زراعت محکمه وایي دوی ژمن دي چې د زعفرانو د کر لپاره زمیدارو ته تربیه هم ورکړي او د تخمونو لپاره هم ورسره مالی مرستې وکړي ځکه چې دا یو ډیر ګټور فصل دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر نو.
د باجوړ په ماموندو سیمه کې کروندګرو د زعفران په لومړي ځل کروندګ کړي. کروندګر وایي هر وخت حکومت ورسره د زعفران د تخم په لړ کې مرسته وکړه نو ممکنه ده چې د دوی د کروندو کارونه ورسره ډیر ښه شي. محمد اسماعیل چې د ماموندو سیمې اوسیدونکي دي د شلو کالو راهیسې عام فصلونه او سبزیانې کړي خو مشال ریډیو ته وایي سخت کال یې د 2,00,000 روپو په لګښت په یو کانال ځمکه د زعفران بوټي کرلې.
زعفران چې ما په خپل باندې په یو کانال باندې چې کوم دی کاشکلی دی او دل تډر خو د دې مزکه چې کوم دی کار کاروانده برابر ده او مشرانم دا وایي چې یاره دل ته زعفران کې دی شي خو دلته چونکی دا تخم ډیر زیات ګران دی نو حکومت لبکاری چې دا مونږ ته راکی پریو کې او د دې نه د خلکو ته چکم دې پیدا وشي او چې څونه زمیدار دي لکه موږ جوار غنم دا اخلو خدای غیر ټونه صحیح نو غر سړی اخلي او کری او دا غیر کار کارونده کوي نو حکومت له پکا دې دا موږ ته مبتره کی سره او سره کی نو د زعفران پیداوار کې ډېر اضافه وشي دلته
با جوړ کې تر دې وړاندې د زیتون بوټو د کرلو ریواد شروع شوه چې تر اوسه روان دي د زراعت د محکمې با جوړ چارواکي وایي یوازې په دغه سیمه کې د 100,000 زیات د زیتون بوټي ولاړ دي او کروندګرو ته ډېر ګټور کړي هم دغه سیمه یو بل کروندګر خان محمد وایي حکومت که د زیتون په شان د دوی سره د زعفرانو په کروند کې هم مرسته وکړه نو ممکن د دوی هم دغه کروند شروع کړي
موږ دلته کدوان کرو ګوپیان کرو ټماټر مختلف سبزیان کرو خو دا زعفران چونکه داسې شیز دی چې دا موږ د حکومت نه غواړو لږ د دې دا تخم چې کم دی لږ ګران دی نو موږ د حکومت نه غواړو چې دا زعفران موږ لرا کې او د حکومت څخه اوسه کمې نشته دی بلا شیزونه دي اوسه نو موږ ته به لږ اسانی راشي او زموږ په کاروبار باندې هم لږ خاص سر پرې وځي
باجوړ کې د اوبو نهري نظام لا هم نشته خو دغه په قبایلي سیمو کې یو هغه ضلعه ده چېرته چې کالو سر بارانونه کیږي خلک د باران په اوبو غنم او وربشې کوي خو د سبزیانو او ځینې میوو د پاره یې شمسی ټیوب ویلونه یا کویان جوړ کړي زری محکمه خو د زیتون د پاره کروندګرو سره مرسته کوي خو آیا د زعفران په شانتي کروند چې خرڅ په زیات راځي او کرل یې د هر کروندګر د وس کار نه دی دغه لړکې چې مشال ریډیو د باجوړ د زراعت د محکمې د ډایرکټر محمد سعید نو پختل نو نوموړی وی
منګه زمیدارو ته زو اغه تا وایو چې یره تاسو زعفران چې کم دی نو اغه باندې سر ټری وکي لګ ایریا باندې وکړي دا برورو چې کوم دینو سیوا کی د دې چې کله منګه د دې کر افتتاح کوله نو منګه سره د دې چې کوم زمنګ ډایرکټر صاحب دی د دې سابقه د پټا ایریا چې کوم دا غو راغلی خاص کر د زعفرانو مبارکي نو دا غینه منګه د توقع ساتو چې را زمنګ د پاره د سی ای ڈی پی کی یا پی سی کی دی یا نور زینو د سی فند منګه ته چې کوم د نو راشي چې د دې منګه یو باقاعده یو افتتاح شروع شي په دې باجوړ کې او د زمیدارو هغه ابتدایي هیلپ چې کوم دینو منګه
د ذکر د چې زعفران د باجوړ په سیمه کې د ازمیخت په توګه په اول ځل کرل شوی کروندګر او د زراعت محکمه وایي چې کروندې کامیاب ده کروندګر وایي چې د زعفرانو په کر کې ورسره حکومت مرسته وکړي نو دوی به ډیر خلک هم په روزګار کړي او د حکومت په ذریعہ مبادله کې به هم مرسته وکړي د زعفرانو خرڅونکو په وینا چې په پاکستان کې بیلابیل قسمه زعفران خرڅیږي چې په کې یو توله د 3.5 زرو واغل تر د 8 زرو پورې میلاویږي
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم په پای کې راځو یوې سندرې ته
د ګل خستا ځوان جانا متا ته چې ترسي د ګل خستا ځوان جانا متا ته چې ترسي ورلی کڑیر پتا ورگی مات چیر ترسی پلی کڑیر پتا ورگی مات چیر ترسی دگل خیستا جوان جانا ناتا تچیر ترسی سبت چیر ترسی کدیر ہم رکا گسا سبت چیر ترسی پلی کدیر پتا وری مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
خپل ځان لغم مره زد جانا لغم
زاهد ستا ثواب زما ګنات چیته رسی
زاهد ستا ثواب زما ګنات چیته رسی
ترلی کړه پتاوه